دا هلمند د کجکی ولسوالۍ امنیه کمانډان ملا فیض الله خوندوایی په کجکی کې جنگ دوام لري او تر دې دمه 15 وسلوال او 3 تنه د افغان پوځ سرتیري وژل شوي. د افغانستان ولسی جرګوي د سیاسي توافق له مخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي. افغان پولي تصیر مده باجول جنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د دې جنسی د برمامون په کړیګال نومي سیمه کې یو دولتي ښوونځی په بمونو الوزولې او په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې، د هند صدر اعظم نریندر مودي خپل پاکستانی ساری نواز شریف ته ټلیفون کړی. دوستانو په دې خبري ساعت کې موزه اجمل ان له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. کوم موضوعات مو چې یاد کړل دا مو په روان خبري ساعت کې د سر موضوعات دي. نور رپورټونه هم لرو. د سیمه او نړۍ خبرونه جانقه الکوزي چمتو کړی دی. الکوزي صاحب، په سیمه او نړۍ کې د خبرونو مهم ټکي څه دي؟
بله، تشکر ان صاحب. یو مهم خبر دا دی چې د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر او د پوز د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتن دیمسی به نن د کانګرس استماعیا غونډې ته په منځني ختیځ کې د امریکا د پالیسۍ په اړه معلومات ورکړي. دا بل خبر دی چې کرملین وایي روسیه نه غواړي چې له لویدیځ سره د وسلو په نوې قیمتي سیالۍ کې داخله شي، او دا ځکه په دې کار سره د هیواد اقتصاد ته ډېر زیان رسیږي.
ډېره مننه کوم. مخکې له دې نه چې له الکوزي سمنا خبرونه واورو، د کابل سټوډیو ته ځو او له هغه ځایه زموږ همکار د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د افغانستان ولس جرګه وایي د راتلونکي شنبې په ورځ به د خپلې کاري مودې په اړه وروستۍ پرېکړه وکړي. په کونړ کې د افغان سرتېرو او وسلوال مخالفین ترمنځ په نښته کې لس وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. او د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي چې د تیرو شپږو میاشتو راپه دې خوا هیواد ته 40,000 کډوال راستانه شوي دي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسی جرګه وایي د راتلونکي شنبې په ورځ به د خپلې کاري مودې په اړه وروستۍ پرېکړه وکړي. د دې جرګې اداري پلاوی نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل حکومت هڅه کوي په غیر قانوني ډول سره د جرګې کاري موده تمدید کړي. د جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي وویل چې په غیر قانوني ډول د جرګې د کاري مودې تمدیدول ورته د منلو وړ نه دي. دی وایي موږ ولسی جرګه په غیر قانوني ډول سره د خپلې کاري مودې تمدیدول نه غواړو. موږ د شنبې په ورځ دغه موضوع په خپلې اجنډا کې نیولې ده. د ولسی جرګې د ټولو غړو څخه غواړو چې په هغه ورځ راسي چې د قانون او ټولو اصولو په پام کې نیولو سره یو تصمیم ونیسو. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني ویلي ډېر ژر به د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه دقیقه کړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په مروري ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو د وسلوال طالبانو په حمله کې تر لسو وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې چې اوس هم دوام لري درې پولیس او درې ملکي وګړي هم ټپیان شوي دي. پر همدې مهال د اسدآباد د مرکزي روغتون مشر ډاکټر اسدالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د پیښې له ځای 15 افغان سرتېري او درې ملکي وګړي په ټپي حالت کې وروړل شوي چې یوې نجلۍ د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. طالبان بیا وایي چې په دغه نښته کې ګڼ شمېر افغان سرتېري وژلي او یوه پوسته یې هم نیولې ده. او د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر وایي چې د تیرو شپږو میاشتو راپه دې خوا 40,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. سید حسین عالمی بلخي نن په کابل کې د بې خبري ناسې پر مهال وویل چې دغه کډوال د ایران او پاکستان څخه راستانه شوي چې دوی د نړیوالې ټولنې په همکارۍ مرسته کوي. ښاغلي بلخي زیاته کړه دوی هڅه کوي چې په روان کال کې 1,00,000 افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جناقه الکوزي وړاندې کوي.
له سید کمال شارف نه په مننې پام وکړئ د دې ساعت څو مهمو خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر آشتن کارتر او د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتن دیمسی نن د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې استماعیه غونډې ته حاضریږي او په منځني ختیځ کې د امریکا د ستراتیژۍ په اړه به خبرې وکړي. له استماعیه غونډې مخکې د کمیټې جمهوریت غوښتونکي مشر مارک تامبریو ویل داسې ښکاري چې جګړه په یو خاص خطرناک حالت کې ده او د امریکا د متحده ایالاتو پالیسي او ستراتیژي ورته کافي نه ده. اټکل کېږي چې له کارتر او ډیمسي څخه به د اسلامي دولت د وسلوالو د ځپلو لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اړه زیاتې پوښتنې وشي. دغې بنسټپالې ډلې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې لاندې کړې دي. سپینې ماڼۍ تېره اونۍ اعلان وکړ چې متحده ایالات به د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې جګړو کې د عراقي ځواکونو د ملاتړ لپاره 450 تنه نور پوځیان واستوي او په لویدیځ ولایت انبار کې به یوه پوځي اډه هم جوړه کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازی سمانتا پاور کانګرس ته ډار ورکړ کله ایران سره د اټومي موافقې وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه بند نه کړي په اسانۍ سره به بیا پرې بندیزونه ولګیږي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما هم ویلي که ایران د موافقه په صورت کې لخپل له چل او فریب نه کار واخلي په اتومات ډول به ورباندې بیرته بندیزونه ولګول شي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکې کمیټې سمانتا پاور ته وویل دوی بیره لري چې روسیه او چین ممکن د امنیت شورا د دایمي غړو په توګه د خپل ویټو له صلاحیته کار واخلي او په ایران باندې د بندیزونو د بیرته جاري کولو مخه ونیسي. پاور د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات به اجازه ورنه کړي چې روسیه او چین له دې امکان نه کار واخلي. کرملن وایي روسیه نه غواړي چې له لویدیځ سره د وسلو په نوې قیمتي سیالۍ کې داخله شي او دا ځکه په دې کار سره د هیواد اقتصاد ته زیان رسیږي. د جمهور رئیس پوتین سلاحکار یوری اوشاکوف نن وویل موږ د وسلو سیالیو پر ضد یو او دا ځکه چې دا کار په طبیعي ډول زموږ اقتصادي قوت کموي. موږ په اصولو کې د وسلو د سیالیو پر ضد یو. اوشاکوف په سنت پیټرسبورګ ښار کې د اقتصادي کانفرنس په څنګ کې خبریالانو ته وویل ناټو د روسیې پولې ته ځان رسوي او مسکو مجبوروي چې د خپلو ګټو د ساتلو او ملي امنیت په مقصد لاس په کار شي. له بلې خوا د روسیې جمهور رئیس د دوشنبې په ورځ په لویدیځ کې هغه مهال اندېښنې زیاتې کړې چې اعلان یې وکړ د روسیې په اټومي وسلو کې به نور څلوېښت نوي نړیوال بلاستیک توغندي هم ورزیات شي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین بیا پرون دا هم وویل د امریکا د هغه پلان په اړه په خاص ډول اندېښمن نه ده چې ممکن په ختیځې اروپا کې درندې وسلې ځای په ځای کړي. په یمن کې رقیب ډلې د یو اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د سولې په خبرو کې په ګډون سلا شوي خو یو هیئت د سه شنبې په ورځ وویل د اوربند په جزئیاتو خبرې کیږي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی اسماعیل شیخ احمد هڅه کوي چې د مخالفو ډلو ترمنځ مخالفتونه لرې کړي خو تر اوسه هم دا ډلې د خبرو د اجنډا جوړولو په مقصد په یو میز نه دي ناست. په یمن کې کورنۍ جګړې هغه مهال اوج ته ورسېدې چې د ایران ملاتړو حوثي ملیشه ځواکونو په تېر سپتمبر میاشت کې جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی له واکه لرې کړ. شخړې په مارچ میاشت کې نورې هم هغه مهال زیاتې شوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي ځواکونو په هدفونو هوایي حملې پیل کړې. د یمن په جنوب کې د بلتون غوښتونکو یو ویان غالب المطلق وایي د اوربند چې تر بحث لاندې دی د روژې په لومړۍ ورځ به جاري شي. د سویس لوی څارنوال وایي د سویس بانکونو د فوټبال نړیوال جام د 2013 او 2022 کلونو د سیالیو د کوربتو په اړه څېړونکي د پیسو سپینولو د 350 احتمالي پیښو راپور ورکړی. مایکل لاوبر نن وویل د څېړنو د یوې برخې په توګه به د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا له رئیس سپ بلاتر څخه پوښتنې وکړي. د فیفا رئیس تېره میاشت اعلان وکړ چې په دې فدراسیون کې د اداري فساد د مسلې د راپورته کېدو له امله به استعفا وکړي. د سویس څارنوالان د هغو ادعاو په اړه هم څېړنې کوي چې وایي روسیې او قطر ته د 2013 او 2022 کلونو د کوربتوب امتیازاتو ورکولو کې مالی بې نظمۍ شوي. په عین حال کې امریکایي چارواکو د فیفا څوارلس اوسني او پخواني چارواکي د اداري فساد په تور تورن کړي دي. او په یوې نوې څېړنه کې ښودل شوی چې په 2014 کال کې د شخړو تاوانونه 14.3 تریلیون ډالرو ته رسېدلي چې دا رقم د ټولې نړۍ د ناخالص عاید په سلو کې 14.4 برخه ده. د 2015 کال نړیوالې سولې څېړنه نن د استرالیا د اقتصاد او سولې د انسټیټیوټ لخوا خپره شوه او وایي د شخړو د تاوانونو دا اندازه د برازیل، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني او هسپانی له مجموعي عوایدو سره برابره ده. په څېړنه کې سوریا په نړۍ کې تر ټولو لږ سوله ییز هیواد او آیسلند تر ټولو سوله ییز او امن هیواد ښودل شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د هم د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو یې وړاندوینه کړې ده. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان د دغه لویو ښارونو آسمان شین وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 3.3 چټه 9.9، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 9.3 چټه 1.1، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 9.3 چټه 2.2، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 9.3 چټه 5.5، په جلال آباد کې هم د تودوخې لوړه درجه 9.3 چټه 5.5، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 10 چټه 15، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 20 چټه 14، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 22 چټه 10، او په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 13 چټه -3 اټکل شوی ده.
خبرونه مو له ازادې رادیو نه واوریدل. دوستانو تاسو زموږ ځانګړي خبری سات خبرونه ته غوږی وړاندې. په دې خبری سات کې دا ریپورتونه او مطالب لرو.
دشمن تلفات لري، اقتصاد کې زیان لري، په کښتۍ کې
دا د کجکی ولسوال دی چیرې چې همدا مهال د حکومت د ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ تودې جګړې روانې دي. په اړه به یې تازه حال په سیمه کې له خپل خبریال واخلو. همدارنګه په ناروی کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو او همدارنګه د حکومتي استازو ترمنځ د خبرو اترو تازه حال هم درکوو. دا به مو واورئ چې د دې خبرو اترو نه څومره توقع کیږي. دا پوښتنه مو د طالبانو د وخت د بهرنیو چارو له وزیر مولوي متوکل څخه کړي.
دا یوازې په سکوت حالت ماتولای شي نظر هغه عمري چې د خبرو په توګه ورتوایي او نه یوازې رسمي خبرې دي.
په ناروی کې له میشت یو ژورنالیست او افغان څېړونکي ساستانګزي سره هم د ناروی د خبرو اترو په اړه یو مرکه لرو. لدی بام خبر شي چې د افغانستان ولسی جرګوي د سیاسي توافق لمخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي هیواد ته د کډوالو د راتلو لړۍ ګړندۍ شوې او یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 40,000 کسان بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د افغان پولي تصیر مده باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې یو حکومتي خونځي ته وسلوالو کسانو وور اچولی او په بومونو یا لوزولی. په دې مسله هم رپورټ لرو او د هند او پاکستان د صدر اعظمانو ترمنځ د ټلیفوني خبرو حال هم درکوو. دوستانو زموږ غږ لاسته راډیو ناوړی مخکې مو وویل چې د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې جګړې روانې دي. د هلمند د امنیي قمندان ملا فیض الله خوندوی په کجکی کې جنگ دوام لري او تر دې دمه 15 وسلوال او 3 تنه د افغان پوځ سرتیري پکې وژل شوي. تر دې وړاندې د کجکی اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوال توانېدلې دي چې د دې ولسوالۍ ټولې برخې تر خپل کنټرول لاندې راولي. الیاس دایی را سره هم د اوس د تلیفون په تماس کې دی. دایی صاحب، په کجکی ولسوالۍ کې وروستی وضعیت کا اوریدونکو ته تشریح کړئ. دا مهال د وسلوالو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې دوام لري او دغه تا حکومتي ځواکونه په کوم موقع کې دي؟
تاسو ډیر مننه. د کجکی ولسوالۍ په مربوطاتو کې خپل تنظیم او خپل لوړ کجکی ته نږدې د پیورو څلورو ورځو راهیسې تر بېلابېلو پوستو او امنیتي کمربندونو باندې د وسلوالو ډله ییز بریدونه دوام درلود، چې د دې بریدونو څخه یو برید تېره شپه چې تر نن یوولس دولس بجې پورې د ورځې دوام کړی و، په شاتم به ول کړی دی. او څو شېبې مخکې مې د کجکی د ولسوال عبدالرازق نظمیار سره خبرې وکړلې. هغه وویل چې دم ګړۍ جګړه درېدلې ده، خو بیا هم موږ په دې هڅه کې هغه سیمې چې زموږ غلا ته وتلي دي، په خاص ډول د عامه نظم د پولیسو ځینو پوستې او د ملي پولیسو ځینو پوستې دا بېرته په لاس راوړو. د دې لپاره د عملیاتو پلان جوړوو چې بیا وروسته دا د رسنۍ او خلکو سره هم شریک شي. نظمیار که څه هم تېره ورځ د کجکی ولسوالۍ خلکو او په میل کې چارواکو د مرستې غوښتنه کړې وه د مرکزي حکومت او د ولایتي حکومت نه. څه چې وړاندې ازادي راډیو ته د تنظیم ولسوال وویل چې کافي امنیتي ترتیب ورته رسېدلي دي، مهمات ورته رسېدلي دي او خپله د ولایت په سطحه ځینې لوړ پوړي چارواکو چې امنیت قمندان پکې شامل دي هم رسېدلي دي او د عملیات پر پروګرام کار کوي. مګر د کجکی ولسوالۍ څخه ځینې نورې سرچینې وایي چې اوس هم د ملي اردو پر ځینو قرارګاهو او د ملي پولیسو پر ځینو پوستو باندې د وسلوالو بېلابېل بریدونه دوام لري او خال خال ډزې روانې دي.
ډیر زیاته مننه کوو. موږ په تلیفون کې له ځان سره د هلمند ولایتي شورا غړی عبدالمجید خونزاده چې د کجکی د سیمې پیښې له نږدې څاري دام را سره دی. خونزاده صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. تاسو د کجکی د وروستي وضعیت په اړه څه وایئ؟ دغلته چارواکي وایي چې تازه دمه ځواکونه سیمې ته استولي دي. مخکې د تاسو له قوله موږ اوریدلی وو چې په کجکی کې د برېښنا بند له خطر سره مخ دی او وسلوال ورنږدې شوي دي. اوس د تاسو معلومات څه دي د کجکی د وضعیت په اړه؟
بلې، تر هغه څه د مخه سلامونه او احترامات. موږ تقریبا څلور ورځې مخته چې د کجکی په سیمه کې چې هغه منطقې چې د حکومت تر کوشش لاندې وي، هغه منطقې د څلورو شپو په موده کې چې د مخالفینو او دلته سره ځای پر ځای شوي وو. ملک مخالفین او دلته دوی په خپل فعالیت باندې شروع کړی وو چې هغه ځینې مناطق وو چې د دولت تر کوشش لاندې وي، هغه مخالفینو تر خپل کوشش لاندې راوستلي. دلته موږ ته دا پیدا شو دا اعتراض مست پیدا شو کچیر دا مرکزی دولت او خپل دا هلمند ځواکونه چې د تمیش دی کوجوردو میش دی کچیر دا په کومک دی خپل د ځواکو سره ونه کی د امنیت کسانان سره ونه کی نو خپل د کچکی ولسوالی د خپل بند چې دی ستراتیژیک بند دی او دغه مهمه ولسوالی چې د هلمند اساس دا ولسوالی را د خپل جوړوي دا بند غواښلاندې وو خو
خاغلی خونزاده ما غوښتل او بخې ما غوښتل هم دا تاسو لنه پوښتنه وکم چې دغه د کجکی دی ولسوالۍ ارزښت د دې بند لپاره څومره دی؟ آیا طالبان هم یا د حکومت نور مخالف وسلوال غواړي چې دغه بند ورته مهم دی او ارزښت لري؟ د دې بند د ارزښت په اړه که راته ووایي.
بند خو دا کجکی بند تقریبا د افغانستان په سطحه یو بند دی چې دا 1,05% ظرفیت لري چې دا بند هلمند او کندهار پیل برېښنا تولیدوي. مخالفین په دې کې ډېر زیار باسي چې کوشش کوي چې دا بند بنډي شي او دلته تخریبات رامنځته کړي. په دې خاطر باندې چې بند بنډي شي مخالفین دلته ډېر کوشش کوي په دې منطقه باندې ډېر زور کوي. هغه د شمالي ولسوالۍ هر څه مخالفین هلته ستا میشت دي. دا ټوله په دې څلور شپو کې خپل هر څه واسه او خپل طاقت یې وکړي چې د بند رانږدېږي او د بند تخریب کړي او بند به انتخابي.
تازه معلومات هم راته څه وایي اوس بند څومره په خطر کې دی؟ آیا فکر کوئ چې دغه چارواکي چې وایي د هلمند سیمه ییز چارواکي چې تازه دمه ځواکونه هلته تللي دي خپله د امنیي قمندان هم ورغلی دی، فکر کوئ چې د بند خوندیتوب لپاره هم دا اقدامات کافي دي؟
نه د بند خوندیتوب لپاره دا امکانات کافي نه دي، ځکه چې افغانستان ځواکونه هلته په دفاعي حالت کې دي، ځکه چې د خپل ځان څخه دفاع کوي، د منطقو څخه دفاع کوي. که چېرې دا ځواکونه نن وکړه چې سهار نه وای رسېدلي، امکان یې و چې په خپله د بندم تر تعقیب لاندې وای او بند ته چېرې مشکلات چا شوي وای. خو دا ځواکونه چې کمنډو د افغانستان خپله د افغانستان کمنډو هلته کجکی ولسوالۍ ته رسېدلي دي، هلته چپل شوي دي. نو انشاءالله هغه تهدیدات او هغه مشکلات د بند سره وه چې بند تر تهدید لاندې وو، خپله پافریکا او د نمګان تر تهدید لاندې وه، هغه انشاءالله اوس خوندي دي.
ډېره زیاته مننه کوو ښاغلی مجید اخونزاده، د هلمند د ولایتي شورا یو تن غړی و چې له موږ سره یې د کجکی د ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر څرګنداوه. د کونړ په مرورې ولسوالۍ کې هم د تازه جګړو ریپورټونه ورکړل شوي. دغلته هم د حکومتي ځواکونه او د حکومت د مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړې شوي. په کونړ کې زموږ بل خبریال روحلان وری را سره د تلیفون په تماس کې دی. انوري صاحب، خبرونه ته سلام شي. د مرورې ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه کا اوریدونکو ته ووایي.
من ان صاحب ته هم هرکلی وایم. دغه جګړه چې وه سهار 3 بجې شروع شوې ده، تر اوسه هم دوام لري. د کونړ امنیه قمندان عبدالحمید چتخیل وایي چې تر اوسه پورې 3 سرتیري په دغه جګړه کې ټپیان شوي دي او 3 تنه ملکي وګړي چې هغې کې یو ماشومه وه هغه په حق رسېدلې ده په روغتون کې، دغه کسان زخمیان شوي دي او دا دعوه کوي چې 10 زیاتو وسلوالو ته مو مرګ ژوبله اړولې ده. خو مونږ چې د کونړ د عامې روغتیا رئیس سره خبرې وکړې، ډاکټر اسدالله فضلي سره، که څه هم چې ان صاحب د روغتون ته ټولې لارې تړل شوي دي، افغان امنیتي ځواکونه ولاړ دي، چا ته اجازه نه ورکوي چې دغه روغتون ته ورشي او د ټپیانو حال احوال واخلي یا څوک وګوري. خو د شیطاني رئیس ډاکټر اسدالله فضلي وایي چې تر اوسه پورې 3 تنه زخمیان راوړل شوي دي، چې په هغې کې 8 تنه ملکیان وو، هغه یوه جینۍ پکې وفات شوې ده او نور ټول نظامی کسان یا سرتیری دي چې په روغتون کې بستر دي او جګړه اوس هم دوام لري. طالبان دی دعوه کوي په سیمه کې، د قاري جو رحمان په نوم یو قمندان دی طالبان، هغه دعوه کوي چې موږ 2 پوستې نیولي دي، څه موټرې نیولي دي او همدارنګه افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او هغه د خپل درې تنو د وجنې خبره باندې چې د درې تنو وجل شوی دي او نور څه نشته. خو هغه هم
انور صاحب په ختیځ ولایتونو کې په کونړ او ننګرهار کې په ځانګړې توګه په یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې د بیلابیلو ډلو لخوا د حکومت په وړاندې د مزاحمتونو رپورټونه ورکول کېږي. دغه چې په مروره کې د محل له حکومتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي، دا د حکومت مخالف دغه وسلوال طالبان دي او کنه دغلته نورې وسلوالې ډلې دي.
د کونړ امنی قومندان کوی چې دغلته د لدوسو وزیت وسلوال چې هغه بهرني او داخلي وسلوال لري راغلي دي او د جګړه بوختي خوقاری او رحمان وي چې واجې موږ خپل ملګری هغه د امارت پورې تړلې کسان دي او دوی دلته جګړه کوي، نور بهرانیان ویني سره نشته.
ډېره زیاته مننه کوو روحلان وري چې د کونړ د مرورې ولسوالۍ د نننۍ جګړې حالې راکوول کېږي چې دغلته اوس هم جګړه روانه ده او تر اوسه لږ تر لږه 15 تنه ټپیان چې ګڼ شمېر ملکیان دي ترې د اسداباد روغتون ته وړل شوي دي او په روغتون کې یوه ماشومه د سختو ټپونو له کبله وفات شوې هم ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو مخکې مو د افغانستان له لږ تر لږه دوو ولایتونو څخه د جګړو په اړه رپورټونه لرل، د هلمند او کونړ څخه. خو دا د جګړو رپورټونه په داسې حال کې خبرېږي چې په ورته وخت کې د سولې په اړه هلې ځلې روانې دي. په وروستیو کې د سولې د خبرو اترو او غیر رسمي مذاکرو کوربه د ناروې هیواد و چې وسلو ته نږدې د افغانستان د حکومت یو شمېر استازي د طالبانو د یو شمېر استازو سره مخ شول. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل وایي د افغانستان حکومت او مخالفې ډلې باید د سولې لپاره مخامخ او رسمي مذاکرې پیل کړي. د ښاغلي متوکل په باور دواړه خواوې باید د وخت له ضایع کولو لاس واخلي او د وضعیت حساسیت ته پام وکړي. مولوي متوکل په ناروې کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د ځینو استازو ترمنځ په غیر رسمي لیدنه کې ګډون نه لري، خو د داسې لیدنو په اړه مثبت نظر لري. فرشتي جلالزی له ښاغلي متوکل سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې غیر رسمي لیدنې څومره ارزښت لري.
غیر رسمي خبرې شي دي، هغه مستقیمې نه کېږي نو غیر مستقیمې رسمي خبرې هم یو منځنۍ لاره ده چې ترسره شي نو دغه به د خلکو امیدونه زیات شي او امید به شي. دا یوازې د سکوت حالت ماتولی شي، یو مقدماتي مرسته کولی شي، مګر هغه سې امید چې سړی د خبرو په توګه ورته وایي او نه یوازې رسمي خبرې دي. هغه که چېرې مخامخ رسمي خبرې نه شي ویلی، دا نو تر هغه حالت بیا هم غیر مستقیم خو رسمي خبرې به شوي.
ولی ته آی طالبان سوله غواړي که نه غواړي؟
په دې کې شک نشته چې د هر جنګ وروسته سوله راځي او سوله د افغانانو په مجموع کې یو غټ ارمان او هیله ده. ولې تر اوسه پورې کوم خبرې نه دي شروع شوي او کوم توافق نه دی شوی چې کوم ورباندې وشي، نو د یوې غاړې هم د دې توقع نه کېږي چې یادې کوم ورباندې وشي، نمایشي ورباندې موقتي ورباندې یادې هم جنګ بند شي.
په نورو دنیا کې چې کله د سولې خبرې خلک کوي اول اوربان ورته کوي، نو آیا تاسو په افغانستان کې د سولې د خبرو د رسمي پیل لپاره د کوم اوربان امکانات ګورئ؟
فکر نه کوم چې مخکې له دې چې توافقات وشي، خبرې اترې شروع شي او په داسې توګه د اوربان د فعلي حالت لپاره خو تمام دواړه خواوې خپل د طرف عملیات ته دفاع نور کوي. یو هوایي چې زموږ مقدسه جګړه ده، بل هوایي زموږ د وطن دفاع ده. تر څو چې خبرې شروع نه شي او یو څه اشراف ونه شي، ډېر امیدواري نشته چې دغه چې اوربان دي ولو که موقتي ولو که نمایشي یا هغه ترسره شي.
د سولې لپاره خبرې د کرزي صاحب په حکومت کې لا شروع شوې وې، تر اوسه پورې ولې رسمي شروع کېدای نه شي؟ ستاسو په نظر ولې دا مقدماتي دي همیشه، ولې دا همیشه غیر رسمي دي؟
اتل سولې اراده وایي، تر اوسه پورې خو زما په نظر باندې تر ډېر حد پورې چې واکمن دی هغه ټول د افغانستان دولت او بلغه هم دغه یو عملي اراده پای نه ترلاسه کوي، ځکه تر اوسه پورې دا قطر دفتر هغه هم د سولې دفتر په نوم باندې دوی غواړي چې تل تلقي کړي. یو سیاسي دفتر پخاله د افغانستان دولت په توګه نه ښکاري، چې هغه له پخاله په پالیسې ده. نو مشرات ته تر څو چې اراده نه وي، تر څو چې فکر اشراف نه وي، افغاني محوریت نه وي، اوس اکثر زیاتر په امسایګال کې کوم هیوادونه باندې تحقیق کوي چې د فلان هیواد د رسول راوړي، دا نه ممکن دی چې افغانان تر څو خپل پیغام خپله نه شي، بل څو تر راوړي دا مشکل کار به مطلب نه شي.
آیا دا درک نسته چې دوی په دغه خبره باندې پوسی او که دوی نه غواړي؟ ستاسو په نظر مشکل په کوم ځای کې ده؟
زب نظر هر خورا چی خپل موقعیت مقابل کی حد موقعیت دا اوزاد خد سم تعریف ہونا لری سم در کورن لری دا اشتباع بکی بلی بطور دا فاسان دولت چیز اتر تصور داری چی طور مسائل دا پاکستان پر آفی دیش کرد پاکستان سر سوری جوس کمو دا افغانی قضیح حل کیجی دا در حقیقت درس ندی تفیر چی امسایه و داوندی وادون نقش داری موضوع چی مگر اساسا دا قضیه و مسئله افغانی را دا افغانی اراده نوی ندودو امسایدان تو توقو دا وقت زای کولی
نو تا ساس به نظر دا افغانستان حکومت وقت زای کوی
ما پر نظر دا وقت دا لا ترکی چون چی زیر که در احسیده که بحرانی قوتون جنگیاری قوتون در پا کمیدو دی یا قوتون دی بلکه مالی سونزی و اختاری سونزی همستا هم حکومت هم ملت نو هر سون زیر صبات رازی و سرعی غیری بچولی خواهد رازی و معلوم تاکنی لورت رازی نو تبی خبر ده چی بطول جوان بانی و بطول ملی صبات بانی مصبت تاثیر غورتی
ده
دوستانو دا طالبانو دا واکمنی در د محل دا بهرنیو چارو وزیر مولوی متوکل وو چې تاسو ورسره په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ او په دې برخه کې د شتو خندونو او ستونزو په اړه د ساده رادیو مرکه اوریده په داسې حال کې چې نن مو د افغانستان له څو ولایتونو د جګړو ریپورټونه لرل په ناروی او په داسې نورو ځایونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو ته تاسو څومره هیله من یې تاسو کولای شئ چې موږ ته په مستقیمه توګه ټلیفون وکړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0992 303 1550 یا 0992 303 1550 شمیرې بیا وایم 0992 303 1550 بل شمیره مو ده 0900 002 1550 تاسو کولای شئ چې موږ سره خپل نظر شریکئ او راته ووایئ چې په داسې حال کې چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه د جګړو په اړه رپورټونه ورکول کېږي په ناروی کې د حکومت د استازو او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو ته څومره هیله مندی شته دی او څه ډول کېدلی شي په افغانستان کې سوله راشي خو ستاسو د ټلیفونونو نه مخکې یوه بله مرکه راخلو د افغانستان د حکومت وسلوالو طالبانو استازي د ناروی د سولې کلنۍ غونډې ته ورغلي خو په دې خبرو کې د پرمختګونو په اړه ډېر تفصیلات نه دي ترلاسه شوي په یوه اونۍ کې دا دویم ځل دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي ناروی ته ځي سلطان محمد سرور په ناروی کې د میشت افغان کارپو ډاکټر ایسا ستانکزیز څخه پوښتلی چې دا ځل د دواړو لورو ترمنځ مخامخ خبرې شوي که نه
پرون څه کله د غونډې لومړۍ برخه وه او د لومړۍ برخه کې د رسنیو حضور هم وو نو د طالبانو د استازو ترک نه لګېده هیڅ چا طالبان په سترګو ونه لیدل په دې غونډه کې خو د ناروی ځینو رسنیو ځینو خصوصي رسنیو د طالبانو د ځینو نومونه د ځینو استازو نومونه افشا کړي ویلي وو چې په دغه هیئت کې طالبانو لخوا عباس ستانکزی قاري الدین محمد حنیف شیر محمد او ځینې نور برخه لري خو پرون د ځینو منابعو لخوا داسې خبر خپور شو چې ښاغلی حکمت خلیل کرزي ویلي دي چې نومونه ورکړي طالبانو
بله کرزي صاحب د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چې د سیاسي مرستیال
بله بله په دې د افغانستان په هیئت کې هغه هم حضور لري ښاغلی حکمت خلیل کرزي دا ویلي چې وزارت خارجه د ناروی دوه نومونه درته ورکړي چې احتمالا دغه کسان بل تاسو سره په خبرو کې حضور لري چې یو د طیب آغا او بل د هاشمي
دوستانو دا مرکز موږ په نورو خبرونو کې په بشپړه توګه اوریدلی شو د تاسو ټلیفوني پیغامونو ته راځو تاسو د افغانستان د سولې په اړه څه نظر لرئ آیا د ناروی وسنۍ خبرې به د افغانستان په سوله کې کوم پرمختګ رامنځته کړی شي که نه یو اوریدونکی د ټلیفون په تماس کې دی دته ورسو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ هلو مهرباني وکړئ موږ د تاسو غږ اورو څوک او له کوم ځای خبرې کوئ هلو مهرباني وکړئ انجنیر صاحب تاسو راته په موضوع باندې نظر ووایئ نو په داسې حال کې چې په ناروی کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره دوی ناست دي او خبرې کوي تاسو دا اراده نه بولئ
بالکل
ډیره زیاته مننه. بل اوریدونکي ته ورځو، بل اوریدونکي د تلیفون په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ د دې اوریدونکي تماس قطع شو. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د وخت کمی له کبله نشو کولی چې د ډیرو اوریدونکو نظرونه تاسو سره په دې موضوع شریک کړو. په افغانستان کې 4:30 بجې کیدونکي دي. جانا خاله کوزه په سټوډیو کې دی او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي دروړي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د راتلونکې شنبې په ورځ به د خپلې کاري مودې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د دې جرګې اداره هیئت نن د جرګې عمومي غونډه کې وویل حکومت هڅه کوي چې په غیر قانون ډول د ولسی جرګې کاري موده تمدید کړي. د هرات د مرکزي روغتون چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې دغه روغتون ته د دریو ښځو جسدونه وروړل شوي دي. په دغه روغتون د مطبوعاتي چارو مسؤل محمد رفیق شهزاد ازادي راډیو ته وویل دا مېرمنې په چاقوګانو سره وژل شوي دي چې جسدونه یې د تشخیص لپاره عدلي طب ته استول شوي دي. د افغانستان د کډوالو او رسنلونکو چارو وزیر وایي په تیرو شپږو میاشتو کې 40,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په مروارې ولسوالۍ کې د پولیسو په پوستو د وسلوالو مخالفانو په حمله کې چې اوس هم دوام لري لسو وسلوالو طالبانو ته مرجو راوښتې ده. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر آشتن کارتر او د پوځ د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتن ډیمسی نن د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې استماعي غونډې ته حاضریږي او په منځني ختیځ کې د امریکا د ستراتیژۍ په اړه به خبرې وکړي. د سویس لوی څارندوال وایي د سویس بانکونو د فوټبال نړیوال جام د 2013 او 2022 کلونو د سیالیو د قربتوب په اړه څېړنو کې د پیسو سپینولو د 350 احتمالي پیښو راپور ورکړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي سمانتا پاور کانګرس ته ډاډ ورکړ کله ایران سره د اټومي موافقې وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه بند نه کړي په اسانۍ سره به بیا پرې بندیزونه ولګېږي. کرملن وایي روسیه نه غواړي چې له لویدیځ سره د وسلو په نوې قیمتي سیالۍ کې داخله شي او دا ځکه په دې کار سره د هیواد اقتصاد ته زیان رسیږي. په یمن کې رقیبې ډلې د یو اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د سولې په خبرو کې په ګډون سلا شوي خو یو هیئت د سې شنبې په ورځ وویل د اوربند په جزئیاتو خبرې کېږي. او په یوې نوې څېړنه کې ښودل شوی چې په 2014 کال کې د شخړو تاوانونه 14.3 تریلیون ډالرو ته رسېدلي چې دا رقم د ټولې نړۍ د ناخالص عاید په سلو کې 13.4 برخه ده.
لا جانا خالکو زمننه کوو چې د سیمي او نړۍ او همدارنګه د افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی درته وړاندې کړل. وس هم څو سپورتي خبرونه چې د کابل سټډیو یې زموږ همکار وړاندې کړي.
د سپورت ورځنې هندارا
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغان کلب د فوټبال ټیم وکړای سول چې د نجونو د اختصاصي تورنمنت په سیالیو قهرمانی خپل کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر علي کاظمي ازادي راډیو تول چې د افغان کلب ټیم وکړای سول چې 3-0 په وړاندې د عدالت ټیم ته ماتې ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې په دې سیالیو کې مدینه د 2 ګولونو پور کول سره د 6 ګول وهونکې د عدالت ټیم لوبغاړي ماسمه مخلص د 6 لوبغاړي او د اسمايي ټیم لوبغاړي سیدا د غوړه ګول ساتونکې په توګه وپیژندل شو. د نجونو د فوټبال اختصاصي سیالي په کابل ښار کې د اټو ټیمونو ترمنځ لیوي او نراهیسي په لسیوې چې نن پایته ورسېده. ټاکل شوی دی چې د رګبي پایلوبي او نیمه پایلوبي سیالي نن په کابل کې ترسره شي. د رګبي فدراسیون سکرټر جنرال حارث رحماني نن ازادي راډیو تول چې د خراسان افغان شاهین خیرخانه او ستارهای 14 ټیمونه به په نیمه پایلوبه کې سیالي وکړي. نو مور زیاته کړه چې د دې سیالي نتیجه به نن نا وخت معلومه شي. د شاغلی رحماني په خبره د سیالي د افغانستان اولمپیک کمیټې کې د رګبي فدراسیون د ملیدو د منځنی په هدف تر سره کیږي. په کابل شهر کې د رګبي لوبي 2 ورځې مخکې پیل او نن به پایته ورسیږي. او د تورزون جنو ملي ټیم نن د 15 لوبغاړو په ټاکلو سره بشپړ شو. د بدني روزنی د ریاست مشر سید نصیر مجا ازادي راډیو تول چې سیاموي عزیز یار، منیجا فقیدزاده او مریم په ترتیب سره په دوه لوبو کې لومړی، دوهم او دریم ځایونه خپل کړی دي. نو موږ زیاته کړه چې د ملي ټیم د ټاکلو لپاره د 15 لوبغاړو په ګډون دغه لوبو ورځي وخت ونیوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دوستانو، تاسو کولی شئ چې په راډیو سربیره زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم واوري او همدارنګ زموږ مطالب ولولې. ازادي راډیو .com مو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبرې سات په پاتې برخه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. دا افغانستان ولسی جرګه وایي د سیاسي توافق لمخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي.
د ایرلند د راک موسیقي پیژندل شوی ډلی د یوټیوب په شمال د ډلی یوټیوب په شمالي امریکا کې د کنسرت پر مهال خلکو غوښتل چې په آذربایجان کې د زنداني سیاسي فعالانو خبریالانو د ازادۍ غوښتنه وکړي. افغان پولی تصیر ما د باجول ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې ایجنسی یو ښوونځی په بمونو الوزولی دی. او د هند او پاکستان د صدر زمانو ترمنځ د وروستیو تلیفوني خبرو حال هم درکو. دوستانو د افغانستان په اړه څو رپورټونه لرو، خو مخکې له دې نه چې د افغانستان رپورټونو ته ورشو، ګاونډي هیواد پاکستان ته ځو. افغان پولی تصیر ما باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې ایجنسی د برمامون په کړیګال نومي سیمه کې یو دولتي ښوونځی په بمونو الوزولی چې په نتیجه کې د ښوونځي ودانۍ په بشپړه توګه له منځه تللې. له پېښوره پرې د ازادي راډیو د خبریال زبی شفق رپورټ اورو.
افغان پولیس سیرما د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د چهارشنبه په شپه د ایجنسی په بر محمود پتنګي ګړیګال سیمه کې یو دولتي ښوونځی په بمونو الوزولی چې په نتیجه کې د ښوونځي ودانۍ په بشپړه توګه له منځه تللې ده. د چارواکو په وینا وسلوالو د ښوونځي په ودانۍ کې له مخکې نه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو چې د شپې ناوخته بیا د ریموټ کنټرول په ذریعه الوزولی دي. د باجوړ ایجنسی یو ځای خبریال سلیم خان چې پیښې له نږدې څارلې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې تر دغه پیښې وروسته سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات هم پیل کړي دي.
دا د هیډکوارټر ښار نه تقریبا 22 کیلومتر فاصله کې تحصیلي لوی مامون علاقه ګړیګال کې نامعلوم شرپسندو بیګا سره پرایمري سکول ته بمونه شو چې هغه بلاس شو، هغې ته نقصان خو زیات رسېدلی دی او سکیورټي پوسټ د علاقه ګیره کې اخیستې
په عین حال کې ځایي امنیتي چارواکي وایي چې د چهارشنبه په ورځ دغه ښوونځي ته د ورتلونکي جګپوړي ځایي دولتي چارواکي محمد حسیب پر موټر هم د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې د دغه چارواکي موټر له منځه تللی او نوموړی پکې ټپي شوی دی. باجوړ ایجنسی افغان پولیسه سیرما پرته قبایلي سیمه ده چې د افغانستان له ختیځو ولایتونو سره نښتې اوږده پولې لري او وخت نا وخته پکې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم رامنځته کیږي. ویل کیږي چې په دغه سیمه کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو په ګډون د یو شمېر نورو وسلوالو ډلو جنګیالي پټ دي چې نه یوازې په قبایلي سیمو بلکې په افغانستان کې هم ترهګریز فعالیتونه کوي. افغان پولیسه سیرما په قبایلي سیمو کې پر ښوونځیو د بریدونو لړۍ له 2000 میلادي کال راهیسې روانه ده چې تر دې دمه پکې وسلوالو سلګونه ښوونځي او نورې دولتي ودانۍ له منځه وړي دي.
دوستانو و موریدل چې په باجوړ ایجنسی کې وسلوالو کسانو یو حکومتي ښوونځی په بمونو الوزولی دی. په ورته وخت کې په داسې حال کې چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په دې وروستیو کې ناندرو زور اخیستی، د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته تلیفون کړی دی او هغه ته یې د روژې د میاشتې د رابره کېدو مبارکي ویلي. دا تر وروستیو ناندرو وروسته د دواړو لورو د اړیکو د اده کېدو خواته د پام وړ ګام ګڼل کېږي. په دې اړه تفصیل تر یوې لنډې خبرتیا وروسته. دا پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر وایي دواړو مشرانو 15 دقیقې خبرې وکړې چې پکې نریندر مودي نواز شریف ته د روژې د میاشتې په مناسبت مبارکي وویله. دا نواز شریف له دفتره خبره شوې خبر پاڼه د دې دواړو مشرانو د ټلیفوني خبرو په اړه زیاتوي. د هند صدر اعظم په خپلو خبرو کې ویل چې حکومت یې د خنیت پر بنسټ نیول شوي پاکستاني کب نیونکي خوشي کوي او له پاکستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. دا پاکستان او هند مشران دا ټلیفوني خبرې په خپلو کې له هغه لفظي شخړې وروسته کوي چې په بنګلاديش کې د نریندر مودي له څرګندونو په میانمار کې له بمباریو راوروسته یې زور واخیست. په عین حال کې هند او پاکستان چې له لسیزو راهیسې یې اړیکې خرابې دي، په دې وروستیو کې وار بیا یو بل د تروریستي ډلو په ملاتړ هم تورن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم ویلي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره غږېدلی او هغه سره یې د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د وروستۍ ترنګلتیا په اړه خبرې کړي. نوموړي زیاته کړې د دوی ترمنځ د اړیکو خرابي زموږ ټولو لپاره د اندېښنې وړ ده. د په وینا دا دواړه ډېر مهم هیوادونه دي چې د سیمې په مسلو کې حیاتي رول لري. له انګلستان څخه د 1940 میلادي کال له خپلواکۍ راوروسته هند او پاکستان درې ځلې د کشمیر د سیمې پر سر خپلو کې جګړې کړي. دا نواز شریف دفتر په خپلې خبر پاڼه کې زیاته کړې له مودي سره د خبرو پر مهال نواز شریف ټینګار وکړ چې پاکستان او هندوستان باید اختلافات او جنګونه هیر کړي او د سولې او همغږۍ په لور مخکې ولاړ شي. مودی د خپل ټویټر اکاونټ له لارې ویلي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د بنګلاديش له صدر اعظم شیخ حسینی سره هم د روژې د میاشتې په مناسبت د ښو هیلو د وړاندې کولو په خاطر خبرې کړي.
نوموړی د خپل رسمي ټویټر اکاونټ لاري د پاکستانی کب نیونکو د خوشکېدو پخلی هم کړی او زیاته کړې ده دا کب نیونکي به دا مبارکه میاشت له خپلو کورنیو سره تیره کړي. وروسته د نواز شریف دفتر هم د یو شمیر هندي کب نیونکو د خوشکېدو اعلان وکړ، خو یو لوري هم نه دی ویلي چې څومره شمیر بندیان به خوشې کړي. دا چې په عربي سمندرګي کې د دواړو هیوادونو ترمن سرحدي کرخه په اسانۍ نه معلومیږي او کب نیونکي کښتۍ په هغه ټکنالوژۍ نه دي سنبالي چې د دې کرخې موقعیت ورڅرګند کړي، نو ډېر کله هندي او پاکستاني کب نیونکي د یو بل اوبو ته اوړي چې د چارواکو لخوا نیول کیږي او بندیان کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابې ډیپلوماټیکي اړیکې د دې سبب کیږي چې دا نیول شوي کب نیونکي تر ټاکلي وخت هم ډېر د یو بل په زندانونو کې د کلونو لپاره پاتې شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت وایي د سیف د چلډرن مرستندویه موسې د تړلو پریکړه یې بیرته نه ده اخیستې. بلوچستان میشتي افغان کډوال وایي په اوس وخت کې تر بلې هرې موسسې سیف د چلډرن له دوی سره زیاتې مرستې کولې، چې که د دې موسسې کار ودرېږي د دوی ژوند به ډېر ورسره اغېزمن شي. بارکوال میخیل په دې اړه له افغان کډوالو سره غږېدلی او له کوټې دا رپورټ رسولی.
د پاکستان د کورونا چارو وزارت د تیرې پنځشنبه په ورځ نړیواله مرستندویه موسسه سیو د چلډرن چې د ماشومانو د تعلیم او روغتیا په برخه کې کار کوي په پاکستان ضد فعالیتونو تورنه کړه او د دې موسسې د دفترونو د تړلو امر یې کړی دی. سیو د چلډرن له افغان کډوالو سره هم مرستې کوي او په کمپونو کې د تعلیم او روغتیا په برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې کړي دي. که د دې موسسې دفترونه وتړل سي پر افغان کډوالو به یې اغېز څه وي؟ د نوي سرانانو کیمپ یو ځوان داود خاورین وایي
دلته تقریبا یو سلو څو معلمین دلته دي، یو سلو پنځه، یو سلو لس. د دې ټولو تنخوا چې وه هغه سیف د چلډرن ورکوله. او دغه شاګردان چې کوم دي دلته چې لیک لوست کوي د دې په نوي کوم سره هم په سکولو کې چې هغې کې ګرد جنګل کې تر کومه حده پورې زه معلومات لرم، د دې ټولو د کتابونو د کرتاسي وتاکونو او د نورو مرستې هم سیف د چلډرن نه دي درېغولي ورسره کړي. که چېرې سیف د چلډرن د پاکستان د حکومت لخوا څخه وتړل سي نو دا به د نوي کوم سرانان په شمول د ټولو مهاجرینو چې پاکستان کې اوسېږي د هغوی پر تعلیم باندې به ډېر منفي تاثیرات پرې باسي.
د سرخاب کیمپ په یوه لیسه کې معلم نقیب الله قانوني وایي د افغانستان د پوهنې وزارت د مهاجرت په چاپیریال کې له دوی سره د تعلیم په برخه کې هیڅ مرستې نه کوي او دلته ټول ښوونځي او لیسې د سیو د چلډرن موسسې په مالي مرستو فعال دي. وایي که دا مرستې هم په ټپه ودرېږي افغان کډوال چې تر څو په پاکستان کې وي اولادونه به یې له زده کړو بې برخې پاتې سي.
یوازې سیو د چلډرن دی چې موږ ته زیات خدمت کړی د تعلیم په اړه او زموږ ټول شاګردان در روزلی دي. تقریبا موږ د خپل مکتب څخه یو سل دو څلوېښت استادان لرو چې ورکړیم دي او اته څلوېښت لوړو تحصیلاتو موږ خلک استول چې د طب په بخش کې، د انجینرۍ په بخش کې. که چیرته خدای نه خواسته دا وتړل شي لاړ شي زموږ د افغانانو هیله به د خاورو سره بیا یو ځل خاورې شي.
د سرخاب کیمپ د یوې بلې لیسې سر معلم داروخان وایي د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو ان ایچ سي آر خو نن سبا له افغان کډوالو سره د تعلیم په برخه کې هیڅ مرسته نه کوي. وایي سیو د چلډرن هم په دې وروستیو کې خپل کارونه تر پخوا ټکنې کړي وو، خو که دا هم ختم شي نو دوی بلې هیڅ یوې مرستندویه موسسې ته د مرستې هیله نه لري.
بله داسې یو ذریعه نشته چې د چلډرن ځای ونیسي، مګر خبره دا ده چې په څنګ کې نیمګړتیاوې هم لري. اواز زموږ تقاوت ګرځوي، ځکه یو انسان موږ سره اقاوت دغه چلډرن اقوي دا تقاوت یې وګرځوي. دویم زموږ اسناد موږ سره وعده کړې وه چې ستاسو معلمین چې موږ د افغانستان په معارف کې د اسناد رسمي کوو پر دې تا تیار کړی ده. او بل زموږ څخه ډبل شیټ معاش په صاحب دغه دی وعده سوی اوس ډبل شیټ معاش په دولس میاشت کې اجرا کېږي دا نه ورکوي.
په پاکستان کې د ماشومانو د ژغورنې یا سیو د چلډرن موسسې ویاند سید احمد ازادي راډیو ته وویل دوی د بلوچستان او پښتونخوا له ایالتي حکومتونو سره په ګډه کار کاوه او د افغان کډوالو په کیمپونو کې د تعلیم او روغتیا لپاره ځانګړې سوې بودیجه هم ایالتي حکومتونو ورکوله او پر مخ هم باید افغان ماشومان له تعلیم او روغتیایي اسانتیاوو بې برخې نه کړي. د افغان کډوالو بچانو ته د تعلیم او میندو ته د روغتیا په برخه کې موږ مرستې ورکولې. دا تر هغه وخته و چې موږ له ایالتي حکومت سره کار کاوه، خو اوس موږ د حکومت له پریکړې سره سم په بلوچستان او پښتونخوا کې خپل کارونه پای ته رسوو او ایالتي حکومتونو ته مو دا خبره کړې چې تاسې نوی همکار پیدا کړئ چې له دغو ماشومانو او میندو سره چې موږ یې د تعلیم او روغتیا غم خوړلی و مرسته دوام ولري. موږ د می په پای او د جون په پیل کې دوی ته یو لیک هم لیږلی چې دوی ترلاسه کړی او د دغو ایالتونو د روغتیا او پوهنې وزارتونو بل افغان کډوالو ماشومانو او میندو سره د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرستې کوي. د یادونې وړ ده چې درې ورځې وړاندې پاکستاني رسنیو خبرونه خپاره کړل چې د دې موسسې د دفترونو د تړلو پرېکړه بیرته اخیستل سوې ده. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وړمه ورځ دا خبرونه رد کړل او ویې ویل چې حکومت یې د کره شواهدو په اساس د سیو د چلډرن د دفترونو د تړلو او بهرنیو کارکوونکو ته یې په 15 ورځو کې له پاکستانه د وتلو پرېکړه کړې ده.
و موریدل چې دا پاکستان حکومت وایي دا سیف د چلډرن مرستندوی موسسې د تړلو پریکړه بیرته نه ده اخیستې. بلوچستان میشتي افغان کډوال وایي د دې موسسې تړلو د دوی پر ژوند اغیز ځکه کړی چې دې موسسې دوی سره په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه د ښوونې په برخه کې ډېرې مرستې کولې. بل خواته د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي هیواد ته د کډوالو د راتلو لړۍ تیزه شوې او یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 40 سره کسان بیرته هیواد ته ورستانه شوي. د وزارت چارواکي وایي ډیر مهاجر له پاکستان او ایران څخه ورسي چې افغان حکومت او کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیار د راتلو سره سم دوی ته د مرستو لړۍ پیلوي. زموږ همکار یوسف خان زدران په کابل کې له یو کمپ لیدنه کړې ده. ډیر سره په سټډیو کې دی او له سټډیو نه نور تفصیل په دې اړه دراوړي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د تیر کال په پرتله هیواد ته د کډوالو د راتلو لړۍ نږدې درې برابره زیاته شوې او حکومت په خپله خوښه د کډوالو بیرته راستنیدو ته خوشاله دی. د کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د یو این ایچ سی آر له استازو سره یو ځای په کابل کې د راستنیدونکو کډوالو د مرستندویه کمپ څخه لیدنه کوله رسنیو ته وویل هیواد ته د کډوالو باعزته راستنیدنه د ملي وحدت حکومت له مهمو پلانونو څخه ده. نوموړي وویل حکومت پلان لري چې سږ کال تر یو لک کسانو پورې مهاجر بیرته هیواد ته راستنه کړي او د اټکل له مخې دا لړۍ سمه روانه ده. ښاغلی بلخي وایي د کال له پیل څخه تر اوسه په شپږو میاشتو کې څه د پاسه 40 سره کډوال خپل هیواد ته راستنه شوي چې د دوی له تمې لوړه شمېره ده.
الحمدلله سږ کال د راستنېدونکو کډوالو وضعیت ډېر ښه دی. د تېر کال په مقایسه ویلی شو چې له دوه یا درې برابره هم دا شمېره ډېره شوې ده. په 2014 کال کې موږ په ټول کال کې 10,000 کډوال درلودل خو سږ کال تر اوسه یوازې په شپږ میاشتو کې د 40,000 څخه ډېر راستنېدونکي دي.
نوموړی وایي دا کډوال تر ډېره په خپله خوښه راځي خو دا یې هم ومنله چې په غیر مستقیم ډول په دوه ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې په افغانانو یو لړ فشارونه هم موجود دي. له دې سره افغان کډوال چې له مودو وروسته هیواد ته راغلي او د یو این ایچ سی آر د پلچرخي په کیمپ کې پیسو اخیستلو ته په قطار ولاړ وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیواد ته په راتلو خوښ دي. دوی وایي د نړیوالې ټولنې لخوا ورسره مرستې شوي او هیله لري چې حکومت به هم خپلې ژمنې عملي کړي. افغان حکومت ویلي چې هرې راتلونکي کورنۍ ته به په خپل ولایت کې یوه نمره ځمکه ورکوي او په اوږده مهال کې به د دوی د زراعتي ځمکو او مشغولتیا غم خوري. له دې سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي اوس مهال هر راتلونکي کډوال ته شاوخوا $200 د راتللو کرایه او ځینې نورې مرستې د هیواد دننه توزیع کیږي. په افغانستان کې د دې ادارې مشرې مایا امیره تونګه د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل هیواد ته د راتلو په اړه د کډوالو پریکړه یوه پر ځای پریکړه ده او دا اداره به تر اوږده مهاله د دې کډوالو سره خپلې مرستې جاري وساتي.
دا ډېره ښه فیصله ده چې هیواد ته د ستنېدونکو لخوا شوې. دوی ډېری د 30 کلن بیلتون وروسته هیواد ته راغلي. دوی تیار دي چې د هیواد په بیا رغونه کې برخه واخلي. موږ د دوی د جرأت ستایو او ورسره مرستې کوو.
د یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د 2002 میلادي کال رئیس شپږ میلیونه کډوال چې د افغانستان د نفوس 40% جوړوي بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. له دې سره افغان حکومت وایي چې میلیونونه نور افغان چې ډېر شمېر په پاکستان او ایران کې میشتي لا هم د کډوالۍ شپې تیروي خو حکومت د دوی باعزته راستنېدنې ته ژمن دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غا غشنا راډیو اوریده خو زموږ غږ لازادي راډیو نوري د افغانستان ولسی جرګوي د سیاسي توافق لمخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر ندي د دې جرګې اداري هیئت وایي هغه وخت ورته د جرګې د کاري مودې تمدید دل د منلو وړ دي چې حکومت ټول پخواني صلاحیتونه ولسی جرګې ته ورکړي په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې
په داسې حال کې چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې کاري دوره دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي د دې جرګې اداري پلاوی وایي چې د یادې جرګې دوره دې له حقوقي پلوه له ټولو قانوني صلاحیتونو سره تمدید سي د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د حکومت ټولې هغه فیصلې چې د اساسي قانون خلاف دوی ته د منلو وړ نه دي
هغه حکومت چې د سیاسي جوړجاړي له مخې منځته راشي د قانون خلاف دی دا چې ملت حکومت منلی دا په دې معنی نه دی چې موږ هر هغه کار چې دولت او د حکومت مشران یې کوي خلک دې غلي وي
په ورته وخت کې د دې جرګې لومړی منشي عبدالروف انعامي ادعا کوي چې حکومت غواړي د ولسی جرګې په ګډون ټول حقوقي بنسټونه د سیاسي توافق له مخې خپل کار پرمخ یوسي
هغوی خپله یو سیاسي توافق ته راغلل اوس غواړي چې ټول حقوقي سازمانونه سیاسي کړي څو د افغانستان خلک ووایي چې یوازې موږ نه یو چې د سیاسي توافقات له مخې راغلي یو که چیرې په حقوقي لحاظ د ملي شورا کار ادامه پیدا کړي د سر صلاحیت د استعزاز صلاحیت او هغه ټول صلاحیتونه چې په اساسي قانون کې دي موږ یې منو پرته له دې موږ علاقه مندي نه لرو چې د سیاسي نظر له مخې مشروعیت راکړي
ولسی جرګوایي چې د شنبې په ورځ به د ولسی جرګې د کار د تمدید په اړه د دې جرګې ځانګړې غونډه جوړه کړي او د دې جرګې کاري موده به له قانوني پلوه وارزوي د افغانستان د اساسي قانون د درې اتیامې مادې له مخې د ولسی جرګې د کار دوره 15 کاله ده او د سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجو له اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او نوي استازي په کار پیل کوي ټاکل شوې وه چې د ولسی جرګې انتخابات د روان کال په پسرلي کې وشي خو د جمهوري ریاست د انتخاباتو د راولړل شوي ستونزو له امله وځنډېدل دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر حقوقي سلاکار ویلي چې ډېر ژر به د ولسی جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه حکومت پریکړه وکړي بلخوا د انتخاباتو د بهیر د ټینګښت لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکه یا اکسین مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دې د سرطان په لومړۍ نیټه خپل کار پیل کړي د دې شبکې غړی محمد شعیب په دې اړه وایي
د ولسی جرګې د غړیو د کار دوام د مشروعیت په برخه کې اوس مهال اندېښنې رابرسېره شوې دي د ملي یووالي حکومت باید دا اندېښنې زر تر زره حل کړي دا مهمه ده چې د ولسی جرګې موده دوامداره پاتې نه شي ځکه د ولسی جرګې نشتوالی کېدای شي په نړیواله او ملي کچه د انتخابي افغان حکومت د مشروعیت په اړه پوښتنې رابرسېره کړي
په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال بیان وایي چې د ولسی جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه د حقوقي لارو د پیدا کولو په اړه بحثونه روان دي جاوید فیصل د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د راتلونکې شنبې په ورځ به د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په رسمي ډول په خپل کار پیل وکړي د اکسین مسؤلین ټینګار کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو کاري کړنلاره جوړه او عملي کړي دوی د ملي وحدت حکومت له چارواکو غواړي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د یاد کمیسیون ته ټول امکانات او سرچینې برابر کړي او د کمیسیون په چارو کې دې له هر ډول لاسوهنې څخه ډډه وکړي
دوستانو اوس هم زو ننګرهار ته چیرته چې د تیرو څو ورځو راهیسې برېښنا ځکه نشته دی چې په نغلو کې د برېښنا بندونه پرې شوي دي په دې اړه به نور له شاه محمود شینواري نه واورو
له تیرو درې ورځو راهیسې له نغلو څخه ننګرهار ته د تېرې شوې برېښنا مزي د اوزبین په سیمه کې قطع شوي دي د ننګرهار د برېښنا رئیس انجینر محب الرحمن مومن ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا مزي د کابل د سروبي ولسوالۍ د اوزبین په سیمه کې د یو شمېر وسلوالو لخوا قطع شوي او لامل یې دا ښودلی که چیرې د دوی سیمې ته برېښنا ونه کړل شي دوی به اجازه ورنه کړي نوموړي وویل چې دوی په پرلپسې ډول د یادې سیمې د قومي مخورو په منګړتوب او سوالو سره خبرې کړي او هڅې روانې دي چې هغوی ته قناعت ورکړي او د برېښنا مزي بیرته تیر کړي
موږ د دې خلکو سره نن د دوی د وزبین د سپینګیرو سره غونډه درلوده په سروبي ولسوالۍ کې چې د سروبي ولسوال صاحب حضور درلود د هغوی سره دا مسله شریکه کړه او موږ خپل تعهد بیا ورسره یو ځل بیا تازه کړو ما خپل غاړه واخیسته چې باید د وزبین ته چون روژه پروژه را روانه ده او ډیره سخت ګرمي ده پروژه کې اول ته کار کول پدې تپو کې وګرونو کې ناممکن دی او ډیر سخت ستونزمن دی نو موږ یو خط ورته ورکړ چې د روژې د تیرېدونکو وروسته به ان شاء الله موږ به وزمن په منطقه کې د برق رسونی کار شروع کوو د یو شپږ کسو کمیسیون په ذریعہ باندې دوی ته ورولېګل موږ منتظر یو چې هغوی موږ ته د بیرته د خپل لین د وصلولو اجازه راکړي او وروسته د اختر نه به ان شاء الله موږ په خپل وعده باندې متعهد یو ورته به کار شروع کوو
مومن وای هغه مهال چې د اوزبین د سیمې څخه برېښنا تیرېدا د هغه سیمې خلکو سره ژمنه شوې وه چې دوی ته به هم برېښنا ورکوي خو د ده په خبره یوازې پایې تیرې شوې ولې برېښنا نه ده ورکړل شوې
زموږ داخلي هغه دولتي سیستم داسې ایجاب کوي چې د اوزبین مربوط د کابل شو او بدبخ چون د لغمان مربوط دی دا د ننګرهار د برېښنا پورې مربوط کارونه شو د بدبخ په سیمه کې زمونږ عملاً کارونه روان دي او ښه په شدت سره روان دي موږ په بدبخ په سیمه کې هیڅ نوع مشکل نه لرو او د خلک هم زموږ سره متحد دي او موږ هم په خپلو کارونو کې موافق روان یو صرف د اوزبین مسله اوزبین د کابل مربوط کیږي هغلته پایشانی شوې ده پای نصب شوې دي منتها د براکټو د انسلیټر د نصب په اولین کشۍ په مورد کې په هغې ځای کې واقعا لږ سلنګاري شوې هغه دا چې هغه پای یو چاته په قرار ورکول شوی وی یو ډیر زیات وخت پر باندې ونیول خو اوس فعلا د پاره دغه وزبین منطقې ټول هغه جناس چې ورته ضرورت دي هغه خریداري شوی دی فعلا په برخه کابل کې موجود دی او په نږدې وخت کې ورته انتقال شي
له نغلو څخه ننګرهار ته د تیر شوی برېښنامه زی داسې محل قطه شوی چې له یوې خوا په ننګرهار کې ګرمي شاوخوا 40 درجو ته رسیدي او له بلې خوا د روژې مبارکه میا شروع کیدونکې ده
دوستان او تاسو موږ غږ زده رادیو ناوړی زموږ ځنګړي خبری سات خبرونه ته غوږی د خبرونه په ورستیو دقیقو کې د ایرلند د راک موسیقي پیژندل شوې ډلې یوټیوب په شمالي امریکا کې د کنسرت پر مهال له خلکو غوښتل چې په آذربایجان کې د زنداني سیاسي فعالانو او خبریالانو د ازادۍ غوښتنه وکړي د ازادۍ اروپا ازادۍ رادیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات به یې د فرشتي جلالزئی په رپورټ کې واورو
د یوټو د مخې سندرغاړي بونو له خلکو غوښتنه وکړه چې په آذربایجان کې د زنداني خبریالانو او سیاسي فعالانو د ازادۍ لپاره غږ اوچت کړي بونو د ستیج پر سر د زرګونو خلکو په وړاندې د ازادي راډیو د خدیجه اسماعیلوه او د یو شمېر نورو زنداني فعالانو انار محمدلی لیلا یونس رسول جعفروف او انتقام علیف نمونه واخیستل د هغوی عکسونه د پروجکتور په مرسته خلکو ته ور وښودل سول او بونو وویل د ازادي جوړونکو ته سلام راځئ د افیل لپاره سندرې وبولو زموږ شپږ ملګري دا شیبه د زندان د دروازو شاته دي او جرم یې دا دی چې خپل فکر یې بیان کړی دی د یوټیوب ډلې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف ته دا پیغام درلود چې ولسمشر ښاغلی الیف ته وایو چې که زموږ له دغو ملګرو سره کومه ناوړه پیښه وسي مسؤلیت به یې ته لري د یوټیوب پر وبپاڼه هم ویل شوي چې د افې نړیوال سازمان ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په باکو کې د اروپایي اولمپیک د سیالیو مراسمو ته استازي ورواستوي د بشري حقونو د څارنې د نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو د یوه ایتلاف سپورت د حق لپاره ادارې ویلي چې نړیوال باید په آذربایجان کې روانو حالاتو خبر شي
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن
وی کتای که آمدن کل کلدیمای زور است کبیر
و باید یک کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخلت اونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود
ازادی پا سپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماست پخیل دریونه تر پینزو بجو پوری به ازادی راڈیو نواوری
دوستانو سبا د پنځشنبه ورځ ده او په سباتنۍ خبرونه کې د ازادۍ په څپو کې تاسو کولی شئ چې د افغانستان د سولې په اړه د روانو هلو ځلو وروستی حال واورئ وخت په یاد لرئ سبا له درېو نه تر پنځو پورې د ازادۍ په څپو کې خبرونه تاسو د ازادۍ راډیو ځانګړي خبری سات خبرونې ته غوږ کړئ هلمند د کجکی ولسوالۍ امنیه قمندان ملا فیض الله خوندوی په کجکی کې جنگ دوام لري او تر دې دمه 15 وسلوال او 3 تنه د افغان پوځ سرتیری وشل شوي. کونړ کې هم امنیتي چارواکي وایي په لسګونو وسلوالو په مرور ولسوالۍ کې د دوی پر امنیتي پوستو برید کړی دی. د کونړ روغتیایي چارواکو روغتونونو ته د 15 ټپیانو د ورړلو خبره کړې ده. ویل کېږي چې یوه کوچنۍ نجلۍ د سختو ټپونو له کبله ساه ورکړې. افغانستان ولسی جرګه وایي د سیاسي توافق له مخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي. او افغان پولي ته څیرمه د باجوړې جنسۍ په قبایلي سیمو کې چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو د دې جنسۍ یو حکومتي ښوونځی په بمونو الوزولی دی. دوستانو دا خبري سات په همدې ځای پای ته رسوو.